ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پنځو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې بعد پاکستان د وزیر اعظم د الوتی خطاب په خیبر پښتونخوا کې د بوري حکومت په بلوچستان کې د تختول شو د بهرنو جنکو او د دې ترڅنګ یو شمیر نور سیمهیز نړیوال او په کورنو موضوعاتو راپورونه مرکی او سیړنې واوري. خوول را دی چې خبرونه د شاهین بنیر نه واورو.
ستوري مشه د دې وخت مهم خبرونه. بیګا د پاکستان جمهوری حکومت او پارلمان په لومړي ځل د واک 15 کاله پوره کړ. وزیر اعظم راجا پرود اشرف دا د دیموکراسي بریا ګڼلې ده. په قبایلی سیمه خیبر کې د چارواکو په وینا تیر ورځ دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په انخته کې شاوخوا شل کسان وژل شوي دي او د بلوچستان لوی سرنوال واسطه ترین چې سور د وړاندې نامعلوم وسلوالو تختولې و نن راخوشې کړی شوی دی. د خبرونو تفصیل. بیګا د پاکستان جمهوری حکومت او پارلمان په لومړي ځل د واک 15 کاله پوره کړ. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په خپل وینا کې دا کامیابی وستایل او د ډیموکراسۍ بری وباله. ولسته په وینا کې راجا پرویز اشرف زیاته کړه په پاکستان کې د جمهوری او غیر جمهوری قوتونو ترمنځ شخړه اوږد تاریخ لري. د نوموړي په وینا جمهوری قوت بالاخر بریا ترلاسه کړه.
یہ درست ہے گزشتہ پانچ سالوں
دا خبر رښتیا ده چې په تیرو پنځو کلونو کې موږ د شودو او شاتو سندونو نه دی بیاولې خو موږ ته په وراثت کې د ملاو شو مسلو په کومولو کې مو خپل هڅې کړې. د جمهوریت د بنیادونو مضبوطولو لپاره موږ کوشش کړی دی او همدغه وجه ده چې نن جمهوریت پیاوړی دی او په راتلونکو ورځو کې به د خطرو سره نه مخامخ کیږي. میگا نیمه شپه د قانوني مودې له پوره کولو وروسته د هیواد قومي اسمبلی حکومت اړنګ کړی شو او اوس به نگران حکومت د هیواد چارې د عمومي انتخاباتو ترسره کېدو پورې پر مخ بیایي. دا ان تر مخې لنډمهاله حکومت باید په درو میاشتو کې انتخاباتو کې. په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د چارواکو په وینا تیره ورځ د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ په انخته کې شاوخوا شل کسان وژل شوي دي خو خپلواکه سرچینو د دې مرګ ژوبلې تصدیق نه دی کړی. د خیبر ایجنسی او سرکاري چارواکي د نمونه څرګندولو په شرط مشال لیدو ته ویلي تیر ماښام د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په تازه انخطو کې دواړه خواوو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. په تیرا میدان کې لړۍ مودې رئیس د حکومت پلو وړلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړۍ انخطې دوام لري او په سیمه کې فوځي عملیات هم روان دي. په تیرا میدان کې د خراب امنیتي وضع او انخطو له کبله په پېښور کې هم امنیتي ګامونه سخت کړي شوي دي. د بلوچستان لوی سرنوال واسطرین جسور وړاندې نامعلوم وسلوالو تختولې و نن راخوشې کړی شوی دی. په کوټه کې د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړي وویل تیر ماښام د ډر اسماعیل خان سره سیرمه د رابر سیمې څخه د مقامي قبیلو د جرګو او هلو ځلو وروستو د خوشې کړی شوی دی. دا واسطرین د تختونې پړه هیچا نه و منلې او نن نوموړي په دې اړه څه ویلي دي. د بلوچستان د لوی سرنوال یا پروسیکیوټر جنرال تختونې په غبرګون کې احتجاجونه هم شوي وو. د بلوچستان چارواکو نن ویلي چې سور جوړاندې تختول شوی د چک ریپبلیک د دوو جنکو د راخوشي کولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړي دي او شپږ مشکوک کسان نیولي. د چاغي سیمې مرستیال کمشنر عبدالقدوس مینګل نن مشال لیډو ته ویلي په عملیاتو کې ورسره د مقامي خلکو مرسته ترلاسه وه. د روانې میاشتې په 14 نیټه دوه چکې انجونه هانا همپالووا او انتونی خراستسکا له ایران څخه کویټې ته په لاروي چې په نوکنډي سیمه کې وتښتول شوې. چارواکي وایي دواړه چکې سیلانیانې له ایران څخه پاکستان او بیا هند ته روانې وې. د دوی د تښتولو ذمواري لا هم کمیډلې قبوله کړې نه ده. افغان چارواکي وایي د باګرام د زندان د سپارنې په اړه یو وار بیا امریکایي لوري ته یو ونه وخت ورکړی دی. د ولسمشر د بیان دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د خالی په مخام په یو ټلیفوني رابطه کې له ولسمشر حامد کرزي غوښتي چې افغان حاکمیت ته د باګرام د زندان د بشپړ سپارنې په برخه کې دی یو ونه وخت ورکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې حامد کرزي د امریکا د دفاع د وزیر د غوښتنه ومنله او یادونه وکړه چې تر اوسه پورې څو ځلې د باګرام د زندان انتقال ځنډول شوی او باید چې دا ځل افغان لوري ته د زندان د بشپړ سپارنې چاره عملي شي. له بلې خوا پینټاګون هم پخلی کړی چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل له ولسمشر حامد کرزي سره افغان لوري ته د باګرام د زندان د ورسپارنې په برخه کې په یو شمېر اختلافاتو خبرې کړې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د خالی په مقام د نړیوال ائتلاف یو هلیکاپټر غورځېدلی چې د چارواکو په وینا یو کس پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. دا په تیرو یو ونې کې په دې سیمه کې د الوتکې د غورځېدو دویمه پیښه ده. د دوشنبه په ورځ په دامن ولسوالۍ کې یو بل امریکایي الوتکه غورځېدلې وه چې 15 امریکایي سرتیري پکې وژل شوي وو. د ائتلافي ځواکونو یو بیان لوکا کارنیل ایسوسیټډ پریس خبر ایجنس ته ویلي د الوتکې د نسکورېدو پر مهال په سیمه کې د دښمن فعالیتونه نه دي لیدل شوي او د پیښې د سبب په اړه څېړنې پیل شوې دي. د چین نوی ولسمشر شي جن پینګ ژمنه کړې ده چې د دې اداره به د چینی ولس د لوی بیا ژوند یا رنسانس او د چینی خاصیتونو لرونکي سوشلیزم لوی موخې لپاره کار کوي. شي دا خبر نن په خپل لومړي وینا کې وکړه. د دې زیارت په ورځ د چین ولسمشر ټاکل شوی و. نوموړي په بیجنګ کې د هیواد قومي کانګرس ته په خپل وینا کې وویل کسه د پاسه یو عرب خلکو ژوند ښه کول غواړي نو هیواد یې لږه کارا د مطمئن کېدو او یا په کار کې د سستۍ توان نه لري. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما اسرائیلو ته په دې هیواد کې د نوي حکومت په جوړېدو مبارکي ویلې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما هیله مند دي چې د اسرائیلو له نوي حکومت سره به د امنیت او سولې په برخه کې د دواړو هیوادونو د ګډو اهدافو لپاره نږدې همکاري ولري. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بواوري د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په خپل الویدایي وینا کې د جمهوریت د ملاتړ لپاره د ټولو سیاسي قوتونو شکریا ادا کړی ده
جنہوں نے جمہوریت کو تقویت بخشنے میں اپنا کردار ادا کیا.
د خیبر پختونخوا د عبوري حکومت د کابینې سوګند د خستل ولې وزنډې د سینیر وزیر رحیم داد خان نه یې وجه دا ښایي. د بلوچستان یو چارواکی وایي د چک جمهوریت سره لړونکو تختول شو دوو جنکو په لټه کې ځایي قبیلې هم دوی سره مرسته کوي. قبائلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو تاسو نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لستلی او هم اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپورټ ته ورجو. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پرون د خپل پیپلز پارټي په جمهوریت توګه تاریخ ساده 15 کلن حکومت پوره کولو وروسته قام ته په وینا کې وویل چې د دوی 15 کلن سفر آسان نه و. نوموړي زیاته کړه چې دوی د مشکلاتو باوجود د امن، تجارت او بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې لاسته راوړنې درلودلې. ریاض موساخیل په اسلام آباد نه نور تفصیل لري.
د قومي اسمبلی 15 کلنه آئینی مودې په ختمېدو وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خالی پشپا قام ته اخیری خطاب وکړو. د دوران نوموړي د 13-15 کالو په کارکردګۍ او لاسته راوړنو رڼا واچوله. د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان کې کله هم جمهوریت ودې ته نه دی پرېښودې شوی او غیر جمهوري طاقتونو تل د دې خپې وهلي. خو نن د پیپلز پارټي حکومت خپل 15 کاله پوره کړ.
خدا کے فضل و کرم سے جمهوری قوتوں نے
دی وی د خدای په فضل سره جمهوری قوتونو بریا مونده ده او نن یو جمهوری منتخب حکومت په آئینی طریقہ اقتدار بل چاتا د اړولو په مرحله کې دی. زفدې موکا د ټولو سیاسي ګوندونو او ادارو مننه کول غواړم چې د جمهوریت په وده کې خپل کردار تر سره کړی دی.
خپل کردار ادا کیا.
وزیر اعظم زیاته کړه چې د کال 1999 نه راپدې خو پاکستان کې د توانایي د پاره هیڅ کار نه دی شوی. د غرنګ د دوی حکومت ته ترهګری، پریوتې معیشت، ګرانی او بیروزګاری هم په ورسکه پاتې شوې دي.
موجوده حکومت جب برسره اقتدار
وای
دی وی موجوده حکومت چې کله واک کې راغی نو پاکستان د نړیوالې تنهایې ښکار وو او تر دې چې برادر ملکونه ورسره هم ادرېدو ته تیار نه وو. موږ د یوې اثرناکې خارجه پالیسۍ په ذریعه په نړۍ کې د پاکستان مقام بحال کړو او د دې عملي ثبوت دا دی چې پاکستان د ملګري ملتونو د سلامتي کونسل غړی جوړ شو. موږ د امداد په ځای تجارت ته اهمیت ورکو او د ټولې نړۍ د ملکونو او سیمې سره مو د ښه تعلقاتو بنیاد کېښودو او دغه رنګ مو د امن او تجارت د ودې دپاره افغانستان او هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځولو.
دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے.
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د پارلیمان دننه او بهر ټولو سیاسی ګوندونو مننه وکړه او وی وی چې ټولو د جمهوریت د بقا دپاره خپل کردار په ښه شان ترسره کړی دی. دته په خبره موجوده حکومت د میډیا تنقید هم برداشت کو. د راتلونکي ټول ټاکنو او نوي حکومت پاړه د وزیر اعظم وینا وا
مینه وزرای اعلی کو تجویز
دی. وای ما وزرای اعلی ته دا تجویز ورکړو چې ملک کې د قومي او صوبایي سملو وټونه په یو ورځ وکړي شي او ما ته په دې خبره خوشحالي ده چې دوی زما د خبرې سره اصولي توګه باندې اتفاق وکړو چې ورسره زما حوصله او په جمهوریت ایمان نور هم کلک شو. زما دا هم باور دی چې د وټونو نورې مرحلې به هم دغه رنګ په خیر سره سرته ورسي او په عبوري حکومت به هم زر اتفاق وشي. ز سیول سوسایټي، عامو خلکو، سیکیورټي ادارو، سرکاري ادارو، میډیا او د ژوند د هرې تبې سره تعلق لرونکو خلکو ته خواست کوم چې انتخابي عمل دې په آزاد، پرسکون او ښایسته چاپیریال کې سرته ورسوي. د وزیر اعظم د خطاب وروسته د شپې 12 بجې ولسمشر آصف علي زرداري په عیني توګه د قومي اسمبلی د ماتولو اعلان وکړو چې ورسره ټول وزیران، مشیران او کابینه هم ماته شوه. خو تر سو چې بل نگران وزیر اعظم نوي ټاکل شوی تر هغې به راجا پرویز اشرف د وزیر اعظم په حیث کار کوي او هم هغه به د ټولو وزارتونو انچارج وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تک ہوگی اوم پدی موضوع کی پاتی کی گو بدا سے حال کے پاکستان کے عام انتخابات تو کې لګه مده پاتې ده. سیډون کې وایي دی کې بعد سیاستوالان په درو خبرو توجه ورکوي، یعنی د هیواد اقتصادي حالت، د توانایي بحران او ترهګري. بلخو د انتخاباتو کې د سیمه ایز سیاسي قوتونو نه علاوه په کمی کچه به د درې سیاسي ګوندونو یعنی پیپلز پارټي، مسلم لیگ، نواز ګوند او تحریک انصاف ترمنځ سخت مقابله وي. په دې هکله نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه د ایسوسییټډ پریس په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
دی ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی دا رپورٹ لکھی. پاکستان پیپلز پارٹی چې په هیواد کې تیر 15 کال واکمنی وکړه، راتلونکو عام انتخاباتو کې د مشکلاتو سره مخ ده، ځکه چې خلک ورته په دې بوده کې د خراب اقتصاد، توانایی د بحران او د وسلوالو بریدونو د جاری پاتې کېدو له وجې ډېر غوسه دي. راتلونکو عام انتخابات د مئی په میاشت کې متوقع دي. رپورٹ لکھی د یاد گن په واکمنۍ کې د اقتصاد کلنۍ وده د 0% نه هم ښکته پاتې شوه، چې په تیرو حکومتونو کې دا شره 0% ته رسیدلې و. دا راز په ګرانۍ کې په کلنۍ بنیاد 25% زیاتوالی راغلی، البته یوازې تیر کال د ګرانۍ دا شره 11% و. د دې رپورټ تر مخه د تیرو حکومتونو په نسبت د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د توانایي بحران تقریبا دوه چنده شوې ده. په ګرمیانو کې د هیواد په ځینې برخو کې تر 300 غنټو لوډ شیډنګ کیږي. دا راز په جمی کې هیواد د قدرتي ګیس د بحران سره مخ کیږي، چې په دې موسم کې د پخلی او ځان ګرمولو لپاره یې استعمال زیات شي. رپورټ لیکي د هیواد په شمالي برخو او قبایلي سیمو کې پوز د 2009 کال راهیسې یو شمېر عملیات کړي او سیړونکو دا نظر لري چې د دې عملیاتو او ډرون بریدونو له وجې په 2011 او 2012 کال کې ترهګر بریدونو کې کمی راغلی، خو د دې باوجود وسلوال لا هم یو قوي خطر دی او په دې وروستیو کې بیا ترهګر بریدونه زیات کړي دي، چې پکې د جګپوړي شخصیتونو هدفي وجنه او د پوز په مرکزونو بریدونه شوي دي. دا راز د سختریزه سنی وسلوالو ډلو لخوا د شیعهګانو د وجنو ناوړه پیښې هم رامنځته شوې دي، چې پکې په 1300 میاشتو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا ایسوسییټډ پریس پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه لیکي. داسې ښکاري چې په دې کې به د سیمه ییز سیاسي قوتونو نه علاوه په قومي کچه د درې لویو ګوندونو ترمنځ سخته مقابله وي، یعنی پاکستان پیپلز پارټي چې په اول وار به د بلاول بټو زرداری په مشرۍ کې انتخاباتو کې برخه اخلي، مسلم لیگ نواز ګوند چې مشرۍ یې نواز شریف کوي، او پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په مشرۍ کې په اول وار د هیواد بلا بېلو برخو کې سیاسي حل زلې ترسره کوي. خو سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې په موجوده وخت کې په دې دریو ګوندونو کې یو هم په بل واضحه برتري نه لري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د حکومت 15 کال پورې د ورستو فیصله شوی و چې د ټولو سبو اسمبلی با په یو ځای ماتې دلې او د دوی راتلونکو انتخابات به هم په یو ځای کیږي. خو د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی چې د فیصلې تر مخه باید د مارچ په 14 تاریخ یا پرون ماته شوی وي داسې و نشول. د دې کار تر شا څه وجوهات وو؟ دا د شبیر جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د مخالفو ډلو مشر اکرب خان دورانی لخوا دا نگران وزیر اعلی په نوم د اتفاق ورستو پریکړه شوې وه چې نن به موجوده صوبایي اسمبلی ما تکړه شي او د پروګرام تر مخه نن به نگران وزیر اعلی سوګن پورته کول. خو ولې د نورو صوبو د نگران وزیر اعلی په نوم باندې د اتفاق نه کېدو له وجې خیبر پختونخوا کې هم نگران حکومت راتل وځنډول شو. په دې اخلاص کې کلمو د حکومتي ګونز پیپلز پارټي سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان او پختل د هغوی وینا وه چې دا سمجوته د د نشو وا چې ټوله اسمبلی به په یو ورځ ماتې کړی شي او په یو ورځ به انتخابات وکړي شي ځکه چې دا د ملک د یووالي لپاره ضروري ده. بلخوا هم په دې موضوع چې کلمو د آئینی چارو کارپوه وکیل بیرشر بچان او پختل نو هغوی مشال لیډو ته ویل چې د خیبر پختونخوا آئینی مدت اسې هم په 28 مارچ سر ته رسیږي نو باید چې دوی د روانې میاشتې تر 28 نیټې خپل آئینی مدت سر ته ورسي او د هغې وروسته نگران حکومت راولي.
قانونی آئینی حیثیت را نوی وزیر اعلی حلف نشو چطوری او دا حل کې دی شي چې د دې اسمبلی دا وخت ختم شي اوس د دې اسمبلیانو یا وخت شته مزو په دې نه پوهېږم چې 28 مارچ پورې دې په کار کې انتظار شوی او د نورو صوبو د چا چا چې وخت پوره کېدو هغوی د خپلې اسمبلی کولې ختمولې دا سلسله به ټیک طریقې په هغه باندې روانه وه.
یادونه ولته چې حکومتي او اپوزیشن ډلو نه علاوه کارپوهان نظر لري چې ټول ملک کې د قومي او صوبایي اسمبلیو انتخابات په یو نیټه وکړي شي دا به نه یوازې د ملک ته یووالي لپاره ښه ګام وي بلکې ملکی حالات هم د دې جوګه نه دي چې په بیلابیل ورځو باندې انتخابات وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
ورځونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو قبایلی سیمه ته د خیبر قبایلی سیمه سرکاري چارواکو د ځای خلکو د وینا تر مخه د خیبر قبایلی سیمه په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت په لوړلې انصار الاسلام او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړین ختی روان دي او تیر مخام هم پکې خواوشه شل کسان وجل شوی دي. د تیرا نه به کور شوی عیني شاهدین وایي چې یو شمیر کورونه پکې سوځول شوی هم دي او د سیمه د ډزو आवाजونه خيږي او په لسکونه کورنۍ تری وندې سیمو په طرف روان دي. په دې حکله باندې نور تفصيل د سیمینا زمو همکار راکړي.
د خیبر هاوس یو سرکاري چارواکي نوم نه سرګندولو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د خیبر جنسي په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په تازه نښتو کې خواو شاشل کسان وژل شوي دي او یو شمیر پکې جوبل شوي دي او د دغې مرګ جوبلې د شمیرې په اړه دواړو خواوونه متضاد داوی مخې ته راغلي دي او د آزادو سرچینو نه هم د دغه مرګ جوبلې د شمیرې تصدیق نه کیږي او په تیرا کې د مواصلاتي نظام د نشټوالي لامل کره معلومات مخې ته نه راځي. د تیرا میدان سیمینا بی کورشوی عینی شاهدان وای چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ځایی خلکو په لسګونه کورونه او دکانونه هم سوځولې دي او په دې سیمه کې د کورونو نه تور لوګي خېږي او د لویو ډزو اوازونه پکې تر غوږو کیږي او د دواړو خواوونه وژل شویو کسانو مړي هم لیدلې دي چې د تیرا په بیلابیلو برخو کې پراته وو او عامو خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړېدلې ده چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په خیبر سیمه کې نا دولتي اداره الخدمت فاونډیشن وای چې د تیرا میدان نه د سدی او رغزو او خیبر جنسي د پیر میلې لاره په لزګونه کړي را روان دي، او خوښه یو نیم سل کورنۍ معلومات یې را جمع کړي دي چې څه د پاسه سل کورنۍ پکې پیښور ته را رسېدلې دي، او 15 کورنۍ پکې د کورمې ایجنسۍ دوراني کډوالو کیمپ ته تللي دي. د تیرا نه بې کوره شوی یو تن محمد الف افریدی د تیرا د جګړې او خپل بې کوره کېدو په هکله مشال ریډیو ته وایي:
جګړه خو ډېره سخته نه ختېرو، ځکه چې دغه درې څلور ورځې چې کوم نه ختېرو که نه، بېخي ډېر کسان ډېرې کوټې پکې وسولې، کسان پکې مړه شول که نه، تر کیخېل او کومه تاپه چې وایي دغو کسان پکې مړه شول. نو مزایل استعمالېږي، راکټ ګولې چې کومه ری هغه وي، ډنګرې مشینې دان وي، موټر هم استعمالېږي. یاره بېخي ځکه چې په پیله ورځ نه چې کوم لاروان شروع شوی و که نه، نو ټوله شپه او ورځ په ماشومانو باندې په شګو کې پوښې په غرونو کې پلیارو کې پټولو مشمونو داسې بارون کېدلو چې مرګ نن زیر جوړ و، پوه شوې؟ څوک بیمورون، څوک څنګه یار هم باندې وې، څه خوراکونه څه مساغم نه وه، پوه شوې؟ زریا
د تیرا د کډوالو په حق لباندې د رخصت لوجې د خیبر پولیټیکل چارواکو سره رابطه اونه شوه. خو د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره پی ډی ایم ای وای چې که د خیبر پولیټیکل چارواکي دوی ته د دغو کډوالو تفصیلات ورکړي، نو دوی به یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې رجستر کړي. بلخوا د اف سی ځواک یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان امنیتي سرتیری هم تیرا میدان ته داخل شوی دي، او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو تیاری کوي. یاد دی وی چې په تیرا میدان کې د انصار الاسلام ډله چې مشري قاضي محبوب الحق کوي، د تیری اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې چې مشري منګل باغ کوي ورسره په جګړه کې ښکېله ده، او اوس یې تیر څه مودې رئیس پکې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد هم جګړه پیل کړې ده. د ویلو وړ ده چې د خیبر جنسۍ په باړه تحصیل کې هم د تیرې اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي.
اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار د تیرانا د تحریک طالبان پاکستان او د حکومت پلوه ډلې د انصار الاسلام ترمنځ د نښتو حال اوریدو. ورجو د خپرونې په دې برخه کې بلوچستان ته د بلوچستان لوی سارنوال یا پراسیکیوټر جنرال عبدالواسع ترین چې 13 ورځې مخکې نامعلومه کسانو تښتولی اوس خوشې کړل شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال بارکوال میاخیل ته عبدالواسع ترین د خپلې تختونی کیسه په دې ټکو بیان کړی ده.
ما د ژوند په اوږد تاریخ او د اسلام اسلام باندې ساري په سپین کول کې څه کېدلی په دې تاریخ. نو د کوټي د هوټلم د بجې لګبګ زو کرا ور شرلم د زو بس په بای پاس نو لاړم بلوچستان نور کراسکي دا سنگر چټو سن کراسکي چې یو څه لګا نه دا بل دا نفر والا کې چې وکړ دا نفر والا چې چوت له مخ چې لاړم د دې ته نه مې رسیدلې دا په غری کې یو کښې بازار دی دغه بازار تیر فلم چې
احتجاج
چې ماته کوم رپورت دی په تل سره د کډی څوک زره څوک نه دی تېښي نو پټه شارم خبره مې چې بنڅوي دی په شنن بنڅوي دی په ځنا کوم بنڅوي دی مين کوټه چمن یم بنڅوي دی نو هغه دا وو مو خو زما ته خبر دی چې خلک وو مشران رول پکې ادا کړی
آیا دار ته ویلې چې اساس دې دره خوش کېدو په بدل کې به وسلوالو ته پیسې ورکړل شي کنه
زه په دې معلومات نه لرم ولې فاته راوړې څه ده
بلوچستان کی پاتی کی گو دا بلوچستان انتظامی چاروا کی وائی د تختول شو چیکی انجنکو د خلاصول لپار دی عملیات روان دی دا انجن سور د مخ کی ایران بلوچستان ته داخله شوی وی او کوټی ته روان وی چې د نو کندی په سیمه کې نامعلومه کسانو و تختول دا وی د تختونې پر لا هم چانه د منلې چاروا کی وائی لا هم دا جنا په نو کندی سیمه کې دی په دې اړه نور تفصیل د کوټینا خدای نور ناصر راکی
د بلوچستان په نوکونډي سیمه کې د چک جمهوریت د دوو تښتول سویو سیلانین جنو د راخوشي کولو لپاره په سیمه کې عملیات لا هم روان دي. یادې سیلانین جنو چې لومړی ورسره د لیویزو یو محافظ هم تښتول سوی وو خو وروسته د وسلوالو له لوري بیرته خوشې کړل شو. د چاغي سیمې ډیپټي کمشنر عبدالقدوس منګل د اتوار په ورځ مشال راډیو ته وویل د نوکونډي په شمول په شاوخوا سیمو کې د دوی لخوا پیل سوي عملیات لا هم روان دي او د سیمې قبایل هم له دوی سره په دې عملیاتو کې مرسته کوي. د سیمې قبایل په باقاعده توګه له موږ سره تعاون کوي او په دې عملیاتو کې راسره دي. دې قبایلو نه یوازې زموږ سره گشتونه کړي بلکې خپلو هغو خلکو ته چې د افغانستان په پوله پراته دي او په نورو سیمو کې دي هغوی ټولو ته هم ویلي او هغه هم په خپلو سیمو کې په هر څه نظر ساتي. دې قبایلو بیا په خپلو سیمو کې پوستې هم جوړې کړې دي او په خپله عملیات پیل کړي دي. دوی ټول په همدې را سره لګیا دي. ډیپټی کمشنر په خپلو خبرو کې وویل تر اوسه یې په دې عملیاتو کې شپږ یا اووه شکمن کسان نیولي چې ورڅخه یې پلټنې هم پیل کړي دي. د نوموړي په وینا د دې عملیاتو د څارنې لپاره دوی او د کوټه کمشنر قمبر دشتي دواړه له اولې ورځې بیا تر اوسه په سیمه کې دي. زه په خپل او د کوټه کمشنر دواړه له هغه رئیس همدلته په نوکونډي کې یو او تر هغه پورې به بیرته لاړ نسو تر کومه چې مو دا ستونزه ختمه کړې نه وي. موږ دلته درې بیل بیل ډلې جوړې کړې دي چې یو مو اوس هم د پولې خواته په عملیاتو بوخته ده. که څه هم د چک جمهوریت د دې سیلانین جنو د تښتولو نن پنځمه ورځ ده خو قدوس منګل وایي لا هم باور دی چې دا تښتول سوي سیلانیان یې له نو کونډي څخه بلې خوا ته وړې نه دي او په همدې ښار کې یې یو ځای برمته کړی دی. دومره خو یقیني ده چې تر پولې یې اړولې نه دي او نه یې هم کومې بلې سیمې ته وړې دي. همدلته یې په دې ښار کې یو ځای پټې کړی دی. داسې یوه کورنۍ یا یو څوک به وي چې د دې تښتونکو مرسته به کوي. د ویلو وړ ده چې د روانې میاشتې په 14 نیټه دوی چکې انجونې هانا هومپالووا او انتونی خراستیتسکا له ایران څخه کوټې ته پر لاره وي چې په نوکونډي سیمه کې وتښتول سوې. چارواکي وایي دواړه چکې سیلانیانې له ایران څخه پاکستان او بیا هند ته روانې وي. د دوی د تښتولو مسؤلیت لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې افغانستان ته ورجو. د ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د باګرام د زندان د ورسپارنې په برخه کې امریکایي لوري ته یو اونۍ نور وخت ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل اندوړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د باګرام د زندان د سپارنې په اړه یو وار بیا امریکایي لوري ته یو اونۍ وخت ورکړی. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په یو ټلیفوني تماس کې له ولسمشر حامد کرزي وغوښتل چې افغان حاکمیت ته د باګرام د زندان د بشپړې سپارنې په برخه کې د یو اونۍ وخت ورکړل شي. چارواکي وایي چې چک هیګل د شنبې په ماښام ولسمشر کرزي ته ټلیفون کړی و او هغه ته یې وویل چې په راتلونکي یو اونۍ کې به د زندان سپارنې چاره بشپړه شي. خبر پاڼه زیاتوي چې حامد کرزي د امریکا د دفاع د وزیر دا غوښتنه ومنله او یادونه یې وکړه چې تر اوسه پورې څو ځلې د باګرام د زندان انتقال ځنډول شوی او باید د اصل افغان حاکمیت ته د دې زندان د بشپړې سپارنې چاره عملي شي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د پینټاګون د یو ویان جورج لټل لخلی وای کرسی او هیګل پر دې لانجې د شنبه پورس ټلیفوني خبري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جورج لټل هم ویلي چې دواړو خواو موافقه وکړه چې دا مسله به په یو ونه کې هواره کړي. افغان لوري ته د باګرام د زندان بشپړه ورسپارنه د ولسمشر حامد کرزی و مهمه غوښتنه د خو امریکایي چارواکي اندېښنه لري چې په دې زندان کې یو شمېر خطرناک بندیان به افغان لوري ته د زندان له سپارلو وروسته خوشې کړای شي. د فرانسې خبری اژانس د جنرال جوزف ډانفورد له خولې چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو عمومي قومندان دی وایي یو شمېر بندیان کبیر ته جګړې ته ستانه شي جدي ګواښ پیښولی شي. لا بل خو د افغانستان د دینی عالمانو شورا هم د شنبه پورس خبرداري ورکړی چې امریکایي ځواکونه د ژمنې سره سم افغان حکومت ته بندیان ونسپاري نو د يرغلګرو ځواکونو په توګه چلند به ورسره غوړه کړي. د افغانستان د دینی عالمانو شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د زندان د سپارنې په برخه کې امریکایان خپل ژمنې پوره نه کړي نو بیا دا د اشغال په معنا ده چې عکس العمل به ولري.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پینیمې بجې شوې دي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز د بار وردو شاهین بنیری ته
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. بیګا د پاکستان جمهوریت حکومت او پارلمان په لومړي ځل د واک 15 کاله پوره کړل. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په خپل وینا کې ویلي دي چې دا یو لوی کامیابی ده او د دیموکراسي بریا ده. په قبایلی سیمه خیبر کې د چارواکو په وینا تیر ورځ دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په انخته کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي خو خپلواک سرچینو د دې مرګ جوبلې تصدیق نه ده کړې. د بلوچستان لوی سارنوال باسي ترین چې سور د وړاندې نامعلوم وسلوالو تختولې وو نن را خوشې کړې شوې ده. د بلوچستان چارواکو نن ویلي چې سور د وړاندې تختول شوی د چک ریپبلک د دوه جنکو د را خوشې کولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړي دي او شپږ مشکوک کسان نیولي. افغان چارواکي وایي د باګرام د زندان د سپارنې په اړه یو وار بیا امریکایي لوري ته یو اونۍ وخت ورکړی دی. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د خالی په مقام د نړیوال ائتلاف یو هلیکاپټر راغورځېدلې چې د چارواکو په وینا یو کس پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د کابل جلال آباد لوی لار د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. د چین نوی ولسمشر شی جن پینګ ژمنه کړې ده چې د دې اداره باندې چینی ولس د لوی بیا جون یا رنسانس او د چینی خصوصیاتو لرونکي سوشلیزم لوی مخې لپاره کار وکړي. دا او د امریکا ولسمشر باراک اوباما اسرائیلو ته په دې هیواد کې د نوی حکومت په جوړېدو مبارکي ویلې ده.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز د تازه مون همکار شاهین بنیری وړاندې کول. اوس وردو چې د پاکستان د ځینی کورونو مطبوعاتو په اداریو کې سره غلي دي. په اسلام آباد کې زمون همکار ریاض مساخیل په دغو کې ځینی لوستي او دا رپورټ برابر کړی.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز او د اردو ژبې ورسپانو جنگ ایکسپریس او دنیا خپل اداري پاکستان کې پکیدونکو ډرون حملو لیکلي دي. ایکسپریس ورسپانه وایي چې د ملګرو ملتونو خصوصي استاذي هم د دې خبرې اعتراف وکړي چې ډرون بریدونو کې د پاکستان رضامندي نشته او د دې کې تر 400 پورې عام خلک وژل شوی دي. اداري وایي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ او نړۍ د ترهګرو ناپاکول د نړۍ د هر مهذب ملک خواهش دی او پاکستان هم د جنگ کې په زرګونو خلکو او په عربونو روپو قرباني ورکړې ده او لا هم دغه روان دي. خو تر سوچې په پاک افغان پوله د ترهګرو تعلق دی. د پوله هاغه غاړتا ایصاف او ناتو اسکر لګیا دي او د غاړتا پاکستانی قوا عملیات کوي. نو داسې حالاتو کې ضروری ده چې هر ګام په خپل منځي سلام مشورې سره واغستې شي او کوم اتحادی اسکر ته په پاکستانی خوراسه قسمه معلومات ترلاسه کیږي باید چې هغه پاکستان سره شریک کړي او دلته پاکستان په خپل کار وایو کړي. د غرنګ دنیا ورسپانه وایي چې د کال 2004 نه پاکستان کې د ډرون بریدونو پیل شوی دی او تر ننه خوښه نه نیم سو ډرون حملې شوې دي چې پکې پسونو خلک مړه او جوبل دي. اداري وایي چې وخت پوخ پاکستان د دې خلاف اواز پورته کړې دي خو بیا هم د بازي خلکو خیال دي چې دا حمله د پاکستان په خوخه کیږي. حالانکه پاکستانی حکومت د دې سپیناوي هم کړې دي چې دا زموږ د سلامتۍ او خپلواکۍ خلاف دي. اداري اخره کې وایي چې د ملګری ملتونو استاذي د بیان رستو باید چې د پاکستان دا غوښتنه اوس نور هم زیاته زور ونیسي او امریکای له هم پکار دي چې د ډرون بدون پزې هغه وجوهات لټوي او د هغې د ختمولو کوشش وکړي کم چې د ترهګرۍ ترګرې سبب جوړیږي. د دې ترڅنګ جنگ او مشرق ورځپاڼې خپلو اداریو کې وایي چې ختمیدونکي اسمبلو په تلو تلو کې په خپلو ممبرانو د مراعاتو باران وکړو. جنگ ورځپاڼه لیکي چې د قومي اسمبلی د اجلاس په آخري ورځ مالیاتي کمیټې د اسمبلی 322 غړو په تنخواګانو کې 100% اضافه وکړه چې ورسره به په قومي خزانه د 40 کروڑ روپو اضافي بوج پریوزي او دا شنبه راتلونکي کال د قومي اسمبلی بجټ په زیاتېدو 2.40 کروڑ روپو ته ورسي. اداریه زیاتوي چې دغه رنګ سند اسمبلی کې هم د مخالفت باوجود د موجوده او زړو ممبرانو وزرای اعلی سپیکر او ډیپټي سپیکر په مراعاتو کې 80% اضافه وکړې شوه او دا به د دوی تر ژوند ژوندی جاری وي. اداري اخره کې وایي چې هر څوک آئین او قانون دوی ته دا اختیار ورکوي خو په اخلاقي توګه داسې نه و پکار، ځکه چې دغه اسمبلی د 100 غنټو میلمنې وي او بیا ټول سیاسي ګوندونه خو د خپلو مراعاتو په ځای د اولس مراعاتو خبره کوي، نو ځکه هم د مالیاتي کمیټې دا کار ډیر ښه نخکاري او کیدی شي راتلونکي اسمبلی په دې ټولو اقداماتو بیا د سره غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي 5 کاله وړاندې د نوو سیبو حکومتونو په واک کې د راتلو پر مهال په پاکستان کې د امنیت صورتحال د اندېښنې وړ و. خو د جمهوري حکومت د مودې ختمېدو په وخت د صوبایي حکومتونو د کارکردګۍ اندازه په پاکستان کې د امنیت له وجې نه ښکاري. ډان لیکي د ګواښونو او دای پر ضد انتظامي او سیاسي ځواب په هر یو صوبه کې مختلف و. په موجوده وخت کې ټول صوبایي حکومتونه د پرمختګ لپاره د هڅو په لړ کې یو شان ښکاري. د تلسم ترمیم له مخې ټول صوبایي حکومتونه د واک اغستو ته تیار نه وو او صوبایي حکومتونو د تعلیم او صحت په شوبو کې چې د تلسم ترمیم وروسته د صوبایي حکومت په اختیار کې راتللي هیڅ موثره کارکردګي ونه کړه. ډان لیکي په 5 کلونو کې چې صوبایي حکومتونو سکړي پای کې په پنجاب کې د ځوانانو د ګټو لپاره پروژې دي چې پکې زده کوونکو ته تعلیمي وظیفې او لیپټاپ ورکول شامل دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت د سواد د بد امنۍ د ختمولو لپاره مؤثره کار کړی، خو سندھ حکومت به په کراچۍ کې د موجوده تاوتریخوالي په اړه ځواب ورکوي. ډان لیکي په خیبر پختونخوا سندھ کې د امنیت حالات د بلوچستان او پنجاب سره نشي برابرېدلی. په پنجاب کې حکومت د غوښونو په وړاندې کامیاب شو، خو په بلوچستان کې حالات جدا دي. الته ترهګری، فرقه ایز تشدد او د یو متحد حکومت نشتوالی دي. بلخانی یورک ټایمز رسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دای هواد په جګړه کې د امریکا لپاره یو بے باور عملګری پاتې شوی دی. د ولسمشر کرزی په حکومت کې د درغلیو باوجود هم واشنگتن د افغانستان مستحکم ساتلو لپاره له ولسمشر کرزی سره یو ځای کار کړی وو چې هغې لبا دغه کار کول وو. رسپانه لیکي کارپوهان وایي ولسمشر حامد کرزی د خپل سیاسي نوم اخ کولو لپاره په داسې وخت کې سخت بیانونه ورکړل او دا ډول اغزان ملت پال سرګند کړو چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. رسپانه لیکي خود ولسمشر کرزی بیانونه غیر ذمہ‌وار او خطرناک وو، ځکه چې امریکایي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد خپل ځواکونو ته د شروع پر ورځ خبرداري ورکړه چې امنیتي ګامونه دي تیز کړي، ځکه چې دوی ته د افغان ځواکونو د وسلوالو لخوا زیات ګواښونه پېښېدل شي. رسپانه لیکي د ولسمشر حامد کرزی دا ډول رویه د سپینې ماڼۍ په هغه پلان عمل نور هم تیزوي چې له مخې یې امریکا خپل سرتیري بیرته افغانستانه وباسي. د سپینې ماڼۍ د دغه پلان تر مخه به 40,000 پوځیان د را روان کال په پیل کې او 20,000 به د را روان کال په پای کې اوسي، او دا به د ولسمشر اوباما لپاره نور هم ګرانه شي چې د 2015 کال او د هغې وروستو د ترهګرۍ د مخنیوي او روزنې لپاره کم پوځیان په افغانستان کې پرېږدي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان غزنی ولایت ته. دغه ولایت چارواکي وایي چې تیر شپه په دغه ولایت کې د 40 تنو جسدونه موندل دي، خو تر اوسه یې پیژندل نه دي چې څوک دي او چا به وژلي وي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور تفصیل راکوي.
د 40 تنو دغه جسدونه چا مې جامې په تندې تیر شپه ناوخته غزنی ښار ته څیرمه په زرګرو سیمه کې موندل شوي او د غزنی ملکي روغتون ته لیږدول شوي دي. تر اوسه پورې نه چارواکي مړي پیژندلې او نه هم ورسره داسې سند پیدا شوی دی چې ډاکټران یې ورباندې وپیژني. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي چې د دوی روغتون ته 3 جسدونه ور وړل شوي دي. دوی وایي 3 واړه په مرمیو ویشتل شوي دي. د غزنی د والی ویان فضل محمد سباون بیا د موندلو شویو مړو شمیر 4 ښیي او وایي چې د هیواد د شمالي ولایتونو اوسیدونکي ښکاري. سباون وایي تر اوسه دا هم نه ده ورته معلومه شوې چې چا به وژلي وي.
عمل طرف دی خوش پر دا معلومات سره سوی ته دا کار چا کړی دا دا پرون مخام نا وخت وځي د شوی شپخانه تر ورسېږي د خپل هغو سم شپخانه کې اوس پرې معلومات نشته نه دا خبره چا پر راخې ده
سو میاشتې وړاندې هم وسلوالو همدې سیمې ته څیرمه 15 تنه مزدوران له موټره کته کړي او وژلې وو
رجنکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ په افغانستان کې پاتې کیږو د افغانستان د دفاع وزارت د دې هیواد د وضعیت په اړه د برتانیې د دفاع د وزارت د وروستي راپور په اړه ویلي چې افغان ځواکونه کولای شي له 2014 کال نه وروسته هر ډول ګواښ لمنځه یوسي د برتانیې د دفاع وزارت په خپل دی راپور کې ویلي ناټو نشي کولای یوازې له پوځي لارې د وسلوالو مخالفینو قدرت ته د رسیدو مخه ونیسي بلخوا د پوځي چارو د ځینې افغان کتون کی د برتانی د دفاع د وزارت د راپور د افغانستان له وضعیت سره سمبولي په دې اړه پام وکړي له کابل د احمد زبیر اشمن دی راپورت
د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد د وضعیت په اړه د برتانیې د دفاع وزارت د راپور په خبرګون کې ویلي په داس حال کې چې افغان دولت د سولې لپاره منډې تړي وهي له پوځي پلوه هم خپل چمتووالی لري د دفاع د وزارت وین جنرال ظاهر اعظمي ویل چې افغانستان هم هر ډول امنیتي ګواښ ته چمتووالی لري او هم جمهور رئیس خپل ډیر تمرکز په سولې کړی دی افغانستان د اسلامی جمهوریت په خاصه توګه د جمهور رئیس ټول تمرکز د سولې په مسایلو دی ترڅو کولای شو د سولې لارې پر مخ لاړ شو او په افغانستان کې امنیت راوړو خو په عین وخت کې بشپړ پوځي چمتووالی هم لرو چې کولای شو په خپل مخ کې هر ډول ستونزه له منځه
یوسو
د برتانیې د دفاع وزارت خپل یو تازه راپور کې ویلي ناټو نشي کولای یوازې د پوځي لارې قدرت ته د وسلوالو مخالفینو د رسیدو مخنیوي وکړي په دې راپور کې د افغانستان اوسنۍ جګړه په دې هیواد کې د شوروي اتحاد له جګړې سره ورته بل شوې
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته خوږی اوس تاسو پام را ګرځوم د پاکستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ترانزیت د لوزنامې پر مخ رحمت الله افغان په تفصیل لري
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په اصل کې د افغانستان پاکستان او تاجکستان ترمنځ نوې درې اړخیز ترانزیتي تړون بد اپټا پونوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لاسلیک شوی ترانزیتي تړون دی یو برخه په توګه رامنځته کیږي خو افغان چارواکي وایي چې لومړی باید پاکستان د اپټا ترانزیتي تړون چې له افغانستان سره په 2010 میلادي کال کې لاسلیک کړي د عملی کېدو لپاره اقدامات وکړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي وحید الله غازی خیل د یک شنبه په ورځ ویل
غواړو چې دغه اپتا تړون چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی چې دا په پاکستان دا لومړی تطبیق کې یعنی هغه اسانتیاوې چې پاکستاني سوداګرو ته په افغانستان کې برابرې دي او شته دی ورته او هغه څه چې افغان حکومت د افغانستان د سوداګرۍ صنایع وزارت متحد دی دغه تړون ته موږ د پاکستان هم دغه توقع لرو چې دوی هم دغه تړون ته ژمن پاتې شي په هغه صورت کې چې پاکستان دا تطبیق نه کړي موږ حاضر نه یو چې درېیم هیواد په دې کې راګډ شي
ښاغلی غازی خیل وویل سره له دې چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې نوې ترانزیتي تړون لري خو د پاکستان په خاور او بندرونو کې لا هم افغان سوداګر ستونزې لري په عین حال کې پاکستان هڅه کوي چې په دې تړون کې تاجکستان هم راګډ کړي او په دې توګه د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره خپلې اړیکې پراخې کړي په دې اړه شاوخوا دوه اونۍ مخکې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د درې واړو هیوادونو یو غونډه لرله خو افغان چارواکو پکې برخه وانه خستله ښاغلی غازی خیل علت دا وباله چې هغه وخت د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او مرستیال یې امریکا ته په یو رسمي سفر بوخت وو او پاکستانیو چارواکو ته یې په دې اړه رسمان خبر هم ورکړی وو بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې له پاکستان او تاجکستان سره د درې اړخیز ترانزیتي تړون ګټه تر ډیره د افغانستان په ګټه ده او باید افغان دولت دغه تړون لاسلیک کړي د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس محمد قربان حقجو په دې اړه وویل
زه په دې باورم چې که دا قرارداد لاسلیک هم سي د پاکستان ګټې به تر ډیره د افغان لوري د پرېکړو مدیون سي بنام زه خوشبین یم چې په هر اندازه چې د پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې زیاتېږي په همغه اندازه د پاکستان اړتیاوې افغانستان ته ډېریږي او مجبور به سي لکه څنګه چې تر اوسه یو اړخیزې پرېکړې کولی چې پر موږ لارې بندې کړي د افغانستان پر اقتصاد فشار راولي او یا هم په دې برخه کې موږ ته ستونزې جوړې کړي نور دوی داسې پرېکړه نسي کولی
چې د پاکستان لاس په سوداګری زبرخه کې د افغانستان لارې په منځنۍ اسیا کې خخیږي همره ورنه افغانستان ګټه پورته کولای شي د حق جو پوینه کله چې د دې تړون لارې د پاکستان د سوداګرو لارې پر افغانستان شو نو افغانستان په پاکستان فشار واستلای شي څو په خپل خوره کې د افغان سوداګرو ستونزې هواري او اسانتیاوي ورته رامنځته کړي
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اردن کو دغه ټولی ونی د خبرونه تاسو د مونږ په پاړه باندې لوستلې او اوریدلې هم شي ورته د یو بل د افغانستان پاړه راپورتا د خوست مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي رئیس رسنو او مدني ټولنې غړو ته د حکومتي مسولینو د حساب ورکونې په بهر کې وویل چې پراتلونکو کال کې به په خوست کې د فایبر نوري د انټرنیټ او د ټلیفون دوه پروژې عملي کړي بل لوري ته د کډوالو د چارو رئیس وویل چې د زورواکو لخوا د هغه ځمکې یوه برخه سب شوی چې مهاجرینو ته د کورونو د جوړولو لپاره ویشل کیږي پاره نور تفصیل نجیب الله الوخی لري
په خوست کې د حکومتي ادارو د مسؤلینو لخوا ولسته د حساب ورکونې په دویمه ورځ هم د قومي مشرانو د مدني ټولنې د فعالانو ولایتي شورا استازیو او حکومتي مسؤلینو ترمنځ په ګټورو بحثونو پوښتنو او نظرونو پوښتنو کې دوام وموند د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس ګل حبیب شاه د اړوند ادارې د نورو فعالیتونو ترڅنګ ویل چې په نوي لمریز کال کې د ټلیفون او انټرنیټ په برخو کې دوه مهمې پروژې په پام کې لري
یو دوا پروژې فعلاً تر کار لاندې نیولې دي چې یوه د 15,000 لاین ټلیفون پروژه ده بله د فایبر نوري پروژه ده سخت کال هم د 15,000 لاین پروژې کار 15,000 هم سخت کال کار ته بولی دی بله زموږ پروژه د فایبر نوري پروژه ده تاسو ټول بهتره معلومه ده چې دا ډېر یو عظیم تخنیک دی
د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس سواد ګل خوستی د نوموړې ادارې د یو کلونو فعالیتونو د یادونې ترڅنګ وویل که څه هم تر اوسه د مهاجرینو د کورونو لپاره په ګری پروژه یعنی قلموال مینکی تر 900 ډیر نمرې وشری خود یاد پروژه یو شمیر برخی زوروا کولاند کړي او د دوی د پلان د پلي کېدو مخه ډاب کړي ده
یو څه چې موږ لرو په قلموال مینکی یو کم اندازم ځکه غصب شوی ده او په دې رابطانی موږ هغه اقدامات چې په موږ پر یاله لرله مخ کړي دي او بیا هم نور هم په تلاش کې یو چې دې باندې کار وکړو نو په دې کې د ټولو ادارو همکاري غواړو
د اوبود تنظیم رئیس ویل چې سره دې چې هر کال خپل وزارت یو شمیر جی ورکوی خو اړوند وزارت ورته پرمختیایي بودیجه نه ورکوي د ویل چې د اسوی پرختی ډلې لخوا نه هکوچنی پروژې پلي شوې دي
مشکل دا دی چې په مخ کې هم د وزارت لخوا نه دې ریاست سره چا کومک نه وکړه
د ملکی هوایی ډګر عامر جنت ګل منګل ویل چې تیر کال د هوایی ډګر د پروژې په پرمختیا کې له دې عمله ځنډ وشو چې د پارلمان یو شمېر وکیلانو په خپلو منځو کې په دې سیالي کوله چې نوموړې پروژه خپلو شرکتونو ته ترلاسه کړي خو اوس دا ستونزه هواره شوې او په نوي کال کې به په هوایی ډګر کې نوي پروژې پلي شي
دا ټول کشمکش په کوبل کې دی یا د وکیلانو ترمنځ یا د نور ترمنځ مقصد یو نفر وګړي چې مقصد لاس نه پر وکیلانو کې یو شرکت یې ورکړي بل لاس نه
د کتونکو په وینا د حساب ورکونې دا ډول برنامې که له یوې خوا خپلو دندو ته د مسؤلینو د متوجه کېدو لامل ګرځي بل لوري ته که چیرې کارکونو او کمزورو مدیرانو باندې د مکافاتو او مجازاتو اصل هم پلی شي نو د حکومت باور ته به ګټه ورسوي
تاسو ستونزې
غواړم تا کار جوړ یو څوک داخلي ورکړو
خلک دې د روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د قبایلی سیمو ولسوالۍ چې موجوده د امنیت خرابو حالاتو کې قبایلی سیمو کې انتخابات کول به یو سخت مرحله وي خو ولې دوی تم لري چې پرمنه انتخابات وشي او کمپونو کې هم صحیح انتظامات وکړي شي نو دا کیسه به مکمله او ممکن شي په دې حق له پیښور نه د شبیر احمد جان دار تفصیل اورو
دا قبایلو سیمو ولسوالۍ چې په موجوده خراب امنیتی حالاتو کې په قبایلو کې چې ځینې سیمې جنگزده دي الیکشن کول یو سخت مرحله ده ولې دوی غواړي چې پرمنه انتخابات وکړي شي او دوی خپل رای استعمال کړي بلخ دوی وایي چې دا وخت پزرګو قبایلیان بې کوره شوي دي او په خیبر پښتونخوا په بیلابیلو کمپونو کې میشته دي او د الیکشن کمیشن هغه ګام چې دوی ته په کمپونو کې د وټونو اچولو انتظامات وشي یو ښه ګام دی دا باړه منظور افریدي په دې لړ کې مشال ډېډو ته صدارنګ وویل
نو قبایلو کې خو جی داسې علاقې جنگزده علاقې
کې د وسمر ته جنگ روان دی او بدامنی دا لکونه خلک به کور شوی دی او په کیمپونو کې آبادی یا سو په کرایو باندې په کورونو کې اوسېږي. نو ووټ خو جی او بنیادی حق دی او په کار دی چې څوک هم په کمزې کې وي او خاص کر قبایل چې آی ڈی پیز دی او په کیمپونو کې آبادی دی نو هغې دپاره په کیمپونو کې چې ښه انتظامات وشي فل پروف او سیکورټی نو دا به ډېره ښه خبره وي. زه فکر کوم چې سخت مرحله به وي. دا امید دی چې الیکشن په ښه طریقې سره وشي او پوره امن طریقې سره وشي.
بلخوا د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي او د پېښور های کورټ د وکیلانو پخوانی صدر د لطیف اپریدی په وینا په کیمپونو کې دغه سهولتونه ورکول یو ښه ګام دی، ولې د دوی په وینا دغه بې کوره شوي خلک دا وخت په مجبورۍ په حالت کې دي او که کوم یو ګوند هم دوی سره مرسته وکړه نو ممکنه ده چې راتلونکي انتخاباتو کې دې په خپل حق کې ووټونه په مجبورۍ حالت کې واخلي.
خبره دا ده چې بظاهر خو ښه ښکاري چې د خلکو د ووټ حق نه دغه کېږي، دا متاثر کېږي، لیکن ورسره خبره دا ده چې هغې خلکو ته څوک ورغلی دي، کم امیدوار ورغلی دي چې هغوی سره ملو شي، هغوی سره کینی، هغوی سره پاسي. نو بنیادی خبره خو دا وي چې هغه په کیمپونو کې دي، په کیمپونو کې چې دي، په کیمپونو کې هغوی انفلوئنس کېدی هم شي دي، یو خاص کینډیډیټ په حق کې اگر چې ټیک د ووټ د هغوی حق دی، خو که هغوی ته وویل شي چې ووټ یو مخصوص سړي ته ورکوي او په هغې کې پیسې خورې شي، هغوی له رشوت ورکي، کو باندې دوړه دباو شي، نو الته ووټونه بالکل انفلوئنس کېدی شي.
نوموړی دا هم وایي چې موجوده حالت کې په قبایلو کې الیکشن ممکن نه ښکاري او که کېږي هم نو د ټګې امکانات په کې زیات وي.
نو یقیني خبره ده چې الیکشن الته کول لکه اوس دا باره کې ممکن نه دی او بره خو بالکل ممکن نه دی، ځکه چې رسائی ورته نه کېږي. دغه یو حلقه چې د باړې ده، نیشنل اسمبلی شپږ څلوېښتمه حلقه، د قومي اسمبلی په دې کې خو ماته ډېر تکلیفات ښکاري. البته پدې کې به بوګس پولینګ، غلط پولینګ، ټګي توړي ډېر زیاته کیږي.
یادونه وړ ده چې سمو د وړاندې پېښور های کورټ الیکشن کمیشن ته امر ورکړو چې د قبایلو څخه بې کوره شوي کډوالو ترې په کیمپونو کې د ووټونو اچولو انتظام وکړي شي. چې پر الیکشن کمیشن مثبت جواب ورکړی دی او ویلي دي چې ټولو کډوالو ته به په کیمپونو کې د ووټونو اچولو سهولت ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په ډان رسپانه کې راغلی چې دغه هیواد کې حکومت خپل 15 کلنه دوره پوره کړه، خو اوس د راتلونکو ټول ټاکنو په پوره امنه توګه کولو لپاره امنیت تر ټولو لوی ننګونه ده. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. ډان ورسپانه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد د وفاقي حکومت سره سره د سند او بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا د امنیت د چارو د ټینګولو او په دغو سیمو کې د فرقوي د تشدد، هدفي وجنو او تنظیم شو جرمونو د قابو کولو په ناکامۍ غوسه دی. لیکوال وایي په داسې حال کې چې پاکستان کې مرکزي حکومت خپله 15 کلنه دوره پوره کړي او صوبایي اسمبلۍ به هم ماتیږي، د پنجاب حکومت تر دا مهاله ناقانونه ګردول شوو ترهګرو ډلو قابو کولو او د عیسویانو ترڅنګ د نورو اقلیتونو پر ضد د مذهب په نوم د پیښو مخنیوي او په غوسناکو ډلو نظر ساتلو کې ناکام ښکاري. لیکوال لیکي چې دغه اطمینان یا په آرام ناسته کېدای شي په داسې بلا بدل شي چې ټول لاس په زنه ناست خلک به تیر کړي او که بیا هر څه وشي نو دغه په فطري توګه شیطانیت شکله خطرونه به بدل نشي. ډان ورځپاڼې زیاته کړې چې د خیبر پښتونخوا سیاستوالو د خپلو سرونو د قربانو په بدل دې ته مجبور شول چې د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې په آرام لار روان شي او د پاکستان د آئین نه انکاري او د جمهوریت نه کرکه لرونکو ترهګرو ته د امن د خبرو اترو وړاندیز وکړي. ورځپاڼې لیکلي د امنیتي ادارو مشرانو په هیواد کې د امنیت په اړه خپلې اندېښنې د پوځ د مشر کراچۍ ته د تازه دورې او په راولپنډۍ کې د رسمي غونډې پر مهال په ډاګه کړي او دغه اندېښنې د پوځ مشر ولسمشر سره د یو ملاقات پر مهال هغه ته هم رسولې دي. لیکوال لیکي پاکستان کې انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی او پکار ده چې ټولې امنیتي ادارې د ګډ کار په کولو سره د رای ورکونکو، د سیاستوالو او انتخاباتي حلقو امنیت وساتي ترڅو د جمهوري بهیر پر مخ لاړ شي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3114، اسلام آباد.
اوریدون کو ټپه دا کپیر بابا در لدر نکړم خو گجانانا ما بخدای نه در کوینا په پښتنه ټولنه کې زیارتونو ته د خودو ورتګ له پخوا رواج لري او اوس هم په ځینو سیمو کې پالل کیږي په زیارتونو خو انجونه مرادونه نیسي د میلې په ډول پکې دیګونه پخوي نظرانې پکې ویشي او له تقدس سره سره خودو ته د یو میله ځای حیثیت هم لري د زیارت د کلتوري ارزښت پاړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد دا رپورٹ جوڑ کر دے چپ یو سندر پھیلے گی
لکه څنګه چې حجره او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمه اجزاوې ګڼل کیږي داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي سره له دې چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري د ننګرهار د ښځو ریاست د فرهنګي او ټولنیزو چارو مشر تورپیکی شینواری زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نه و مسلط شوي
مخکې زمونږ په هیواد کې ګذرونه او چینه وي چې ناکې بدلې مثلا تبې او د تفریح اجتماع زین او ګرد برا ټولې دلې او ساتیرې د پاره نو همدغه سې دوی د اولیاء او کرام هم حق ګڼل چې باید اولیاء او کرام زیارت ته لاړ شو مثلا مې ترلام بابا تایا بل جتا بل تز خواند بدل ر پروتو سیم نه موټر به ونه تل بل تلغمان تز ټول کی بابا ته بزیات خواند زمنګ داد ننګرار خو شا خواند راتل لیک دغه په خاطر باندې دی د اجتماع جوړول چې دلته منګه مثلا لا شو خپل ساتيري د پاره
یو ځوان انجلی وای چې اوس هم جونی او میرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورزي
مرسل نورین د جلال آباد خرو سیدون کې زیارتونو ته د خواند مثلا هغه د امید د پاره چې د دسمال تړي زنګو چې زیارت ته تک ناروا هم د خوس زمنګ دا ټولنه داس شوی د چې ځینې دودونه پکې داسې حاکم شوي
دا چې نجونی دسمال د څه په خاطر د زیارت په جنډې پورې تړي او یا هم میرمنې ولې علامتي زانګوګانې پر زیارت ولاړې ونې پورې تړي دا پښتنه یو انجلۍ دا رنګ ځوابوي
نوم یې سحر نوبیدم د ننګرهار یو تن ستیدونکی یم هغه خویندې چې زیارتونه د زیا څوک چې دسمال تړي هغه مقصد دا وي چې مثلا یو خور یو هغه غواړي چې یعنی زه نامزاد شم هغه په خاطر دسمال تړي او هغه خویندې میندې چې زمونږ زانګوګانې د په زیارتونو کې هغوی چې اولاد نه وي د اولاد سوال کوي چې الله تعالی هغه ته اولاد ورکړي
یو لور ته کلیوالی میرمنی په زیارتونو پوری زړونه تړي او مرادونه پینیسی نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنی زیارتونو ته تک د وخت ضایع بولی په ننګرهار کې د ښځو د پرمختګ یو فعال میرمن رڼا قادری وایي په افغانستان کې بے سوادی د دې لامل شوی چې ښځې د ستونزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي
د سواد کچه ډیر ټیټه ده په افغانستان کې د ښځو نور توان نه لري بل د زړه د تسکین لپاره یا د لکی په بوتزي یا شایسته مشره د کدام یو وظیفه ولري چې ته په کوم فکتری کې د کار وي په دوی دون لکه مونږ په شان هیڅ روزګار نه چې دوی لار شي زیارت د زیارت نه شي وغوړي
بل خو د خزو فرهنګي او ټولنیزو چارو مشر تورپیکی شینواری وایي کوز ګدرونه لنګ شي وي او یا هم زیارتونو ته تګ محل وي نو خزی کولای شي چې په آزادانه توګه د میرمنو پارک ته په چکر ورشي
هغه رسم رواجونه د انقلاب ټول خلک ناخواله کړل نو امید کړل نو د دې په خاطر باندې خوند نه امید نه شي خو ستو خزه چار ریاست یو باغ جوړ کړی چې د غومن پارک په نوم باندې دی د جلال آباد خار کې کمیساری سره نو باندې کولای شي په خاطر جامع سره بدون د هراس او ترس نه راشي او دلته خپل چکر و
دا چې د پښتنو په خاوره د بدمنۍ سورې خور دی د افغانستان اکثر سیمو کې نه ګدرونه آباد پاتې شوی او نه هم میرمنې په آزادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زړه کوي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د پیر بابا لارې دي سختې د پیر بابا لارې دي سختې د ګلو لختې زپه ستاله پارا رما اوریدونکو د باز محمد راپور مورید او اوس وخ راغلی دی د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د روستي خبرونو د لنډیز ورو شاهین بنیریته
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. بیګا د پاکستان جمهوریت حکومت او پارلمان په لومړي ځل د واک 15 کاله پوره کړ. پولیس ته په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وویل په پاکستان کې د جمهوري او غیر جمهوري قوتونو ترمنځ شخړه اوږد تاریخ لري، خو د نوموړي په وینا جمهوري قوت بالاخر بریا ترلاسه کړه. په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې د چارواکو په وینا تېره ورځ د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې شاوخوا شل کسان وژل شوي دي، خو د خپلواکو سرچینو نه د دې مرګ جوبلې تصدیق نه دی شوی. دا بلوچستان لوی سرنوال واسه ترین څور د وړاندې نامعلوم وسلوالو تختول نن را خوشی کړی شوی دی. د بلوچستان چارواکو نن ویلي چې څور د وړاندې تختول شوی د چک ریپبلک د دوو جنکو د را خوشی کولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړي دي او شپږ مشکوک کسان نیولي. افغان چارواکي وایي د باګرام د زندان د سپارنې په اړه یو وار بیا امریکایي لوري ته یو اوونۍ وخت ورکړی دی. او د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د خالی په ماښام د نړیوال اطلاف یو هلیکاپټر غورځېدلی چې یو کس پکې وژل شوی او یو ټپي دی.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو نه ساعت خبرونې پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان شاهین بنیری او زموږ تکنیکی همکار علی محمود ته اجازه ورکړم. په دې سبب تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو ری خاله باد او بریالي اوسئ.